او واتیکان وای پاپ فرانسیس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. کولای شئ چې بیا یې ولولئ که وېبپاڼې ته ورشئ. پته مو ده ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم هلته شته او د عکسونو ګالریګانې هم. دغه راز د ځینو مطالبو لاندې په فیسبوک کې خپل نظر هم له موږ سره شریکولی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې به په کوټه کې پر هزارګانو د وروستیو فشارونو موضوع ته مخه کړو. د کوټې هزارګان وایي چې په دې وروستیو کې پر دوی حملې بیا زیاتې شوې دي. یو شمیر هزارګانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دغو حملو له امله د دوی د ژوند او فعالیت ساحه تنګه شوې ده. یو شمیر د دې قوم مشرانو بیا تور پورې کړی دی چې دا د دې حملو تر شا یوازې فرقیي اختلافاتو انګیزه نه ده، بلکې د حکومت د دوی د حکومتي ترهګرۍ هم ښکار شوي دي. برکوال میخیل پر رپورټ لري.
هزاره توکم شیګان له لسګونو کلونو راهیسې په کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې ژوند کوي، خو له تیرو شاوخوا 1500 کلونو راهیسې پر دوی باندې د فرقې تبعیض په خاطر حملې کیږي. تیر شاوخوا یو کال د هزارګانو د وژنو لړۍ څه ناڅه تم سو، خو د دوی هدفې وژنې د مې پر 15مه په کوټه کې پر یوه دوکان د ډزو په نتیجه کې د یوه سنی تن تر وژل کېدو وروسته پیل شوې. تر اوسه په تیرو 1500 ورځو کې 11 تنه هزاره توکم شیګان وژل شوي چې اکثر یې دوکانداران او عام خلک دي. دغو هدفې جنو د هزاره قوم خلق تر خپلو میشت ځایونو محدود کړی دي. لیوس پنجری هزاره ابراهیم څخه مې وپوښتل بازار ته چې ځي ویریږي کنه؟
څور تاس نه مخې خنم از بازار بور نه
ولې نه ویریږم؟ بازار ته نسم تلای، مارکیټ ته د سودا لپاره نسم تلای. کولاړم وزن می بس همدلته په خپلو کوڅو کې کلا بند پاتې یو. زه والله که په خپلو ګناه پوهېږم. موږ خو هم همدا کلمه وایو، د قرآن تلاوت کوو، حفظو یې، خدای یادوو. دا څه بدبختي ده؟
خدای بدبختي نه دی.
د هزاره ټاون یو ځوان سید علی اغا وایي د ده غوندې ځوانان په ښاري بسونو کې له ډاره سفر نسي کولی. چې ډېر ضرور کار ور پیښ سي نو په موټر سایکلونو په پټ مخ بازار ته ځان رسوي. تیر کال چې کومه پیښه له موږ سره وسوه، اوس چې څه کېږي نو ظاهره د ویریږو. بازار ته خو نه ځو چې ځو، نو په موټر سایکلونو ځو، په ښاري بسونو کې نه ځو. خو له کوره چې وځو د کور یوه ښځه را سره بیا یو، ځکه له ښځو سره مو امنیت خوندي وي. تعلیم مې هم نیمګړی پاتې سو. د لسم ټولګي تر پاسېدو وروسته ښار ته کالج ته تګ و، خو د نامنۍ له امله مې مور له کوره د باندې نه پرېږدي. د کوټې په مریاباد او هزاره ټاون کې افغان هزارګان هم له ځایي هزارګانو سره ګډ ژوند کوي، او هغوی هم وخت په وخت د فرقیز تاوتریخوالي په لړ کې د هدفي پیښو او بمي بریدونو ښکار شوي دي. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو ځوان لیاقت علي وایي ډیری افغان هزارګان په کوټه کې د امنیتي خطرونو له امله یا افغانستان او یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. ژوند ستونزمن دی. هر څوک یو ډول په اروایي ناروغۍ اخته سوی چې د باندې راوځو هم کورنۍ مو ډاډه نه وي چې موږ چیرې یو، چیرې نه یو، سلامت ورستنېږو که نه. دا اوس هم چې موږ دلته ولاړ یو، احتمال شته چې چاودنه یا بله پیښه وسي. د همدې وضعیت له امله ډېر خلک کډه سول. ډېرو ځایي هزارګانو چې دلته یې کورونه هم لرل او مهاجر نه وو، له افغان هزارګانو په استفادې سره نورو هیوادونو ته کډه سول. هزارګان چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دلته میشت شوي، پخوا د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو پښتني سیمو کې هم اوسېدل، خو د وروستیو نامنیو له امله دوی اکثر یا کوټې ته او یا نورو هیوادونو ته کډه شول. د کوټې اوسېدونکی محمد رازق هزاره وایي خلک یې د یوې دسیسې له مخې د مذهبي افراطیانو لخوا وژل کېږي.
دا خو د مذهبي چې جنت ډېر خوشحاله یې، جنت ته ځم، شارټ کټ جنت ته ځي، خو دا خلک جوړوي، خو غټ سازش دی. غټ سازش کې موږ خو سیکولر خلکو تعلیم یافته
آباد. د هزاره قوم یو مشر وایي په بلوچستان کې د استخباراتو او پوځ واکمنی ده، ځکه چې وایي مملکت پخپله د دوی د خلکو په وژلو او فرقیز ترهګری کې لاس لري.
هم بلوچستان میں ریاستی دہشتگردی کے شکار ہیں.
مش په بلوچستان کې د حکومتي ترهګری قربانی وو او حکومت زموږ په وژلو سره د بلوڅو د وسلوال مقاومت په خلاف ابهام پیدا کوي او د حکومت په مقاومت ضد عملیاتو کې موږ وژل کیږو او نړۍ ته دا ښوول کیږي چې په بلوچستان کې فرقیز اختلاف او افراطیت دی، خو دلته داسې هیڅ نسته. د مذهب د سیاسي استعمال شخړه د چموش په کې وجل کیږي،
جس کې نتیجه میں ہمارا قتل عام ہو رہا.
د هزاره قومي جرګې مشر حاجی عبدالقیوم چنگیزی وایي په بلوچستان کې په تیرو شپږو کلونو کې د هزاره قوم پر خلکو په لسګونو هدفي حملې، بمی او ځانوژونکي بریدونه سوي دي، چې وایي په نتیجه کې د دوی شاوخوا 2000 تنه وژل سوي او شاوخوا 4000 پکې ټپیان سوي دي. قیوم چنگیزی وایي په پاکستان کې د نفوسو د شمیر له مخې تر ټولو زیات د هزاره قوم خلک د ترهګرۍ قرباني سوي دي.
اگر حکومت یې چاهي که دہشت گردی حقیقتاً
که حکومت وغواړي چې واقعا ترهګري ختم سي، نو ولې په تیرو شپږو کلونو کې چې زموږ پر خلکو څومره حملې سوي، یو حمله کوونکی نه نیول سوی او که نیول سوی محاکمه سوی نه دی، نو حیران یم چې موږ چیرې لاړ سو، څه وکړو، چا ته فریاد وکړو. موږ د پاکستان له بېلابېلو صدراعظمانو او ولسمشرانو هم غوښتنه کړې، د بلوچستان څومره حکومتونو ته مو چیغې وکړې، خو هیڅوک مو چیغې نه اوري. د هزاره قوم د مشرانو پر ټولو ادعاو او تورونو برسېره د بلوچستان ایالتي حکومت پر هزاره کم شیگانو د حمله کوونکو په خلاف د عملیاتو ادعاوې کوي او وایي چې په هر ډول افراطیت او ترهګرۍ کې لاس لرونکي کسان بنیسي او په جزا به رسوي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بکټی وایي په هدفي وژنو کې چې څومره خلک هم لاس لري، د هغوی په ضد عملیات کوو او دا عملیات به دوام لري. دا د دې هېواد په ضد دسیسه ده. دا د هغو ټولو دسیسو برخه ده چې په نتیجه کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژې تر لاسلیک وروسته دلته پیښې سوي دي، او څنګه چې دشمن نن د هر ډول دسیسو او ترهګرۍ په وسیله پر موږ حملې کوي، موږ ټول به یې په ګډه مخته درېږو او دسیسې به یې له ماتې سره مخامخ کوو. د یادونې وړ ده چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیعه مذهب هزاره ګانو د پخوانیو اکثرو حملو مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی، خو په تېرو 1500 ورځو کې په پرله پسې هدفي پیښو کې د وژل سویو هزاره ګانو مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، او دا پخپله یوه پوښتنه راپیدا کوي چې آیا پر هزاره ګانو په وروستیو حملو کې څوک کلاس لري.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه امدې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي په غزنی کې ملي پولیسو د دوی په کور کې امنیتي پوسټه جوړه کړې او دا په داسې حال کې ده چې دوی په کرایي کور کې ژوند کوي. تاسو د کوم ځینه تماس نیولې؟
غزنی ولسوالۍ نه سید موږ مرکز دی، 2 کیلومتر له ښار لري، مربوط دی ښار خشک بالا.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو دا ده چې موږ کور دولت نیولې دی او چې پریدي نه تقریبا ډیر وخت کیږي، پروتوکول انتخابات نه یو هم نه لومړی دی موږ کور نیولې په خاطر د امنیت انتخابات، او تر اوسه پورې خو څه کړی نه دی. سوچ کوارې موږ ورغلي او راغلي او عریضې مو کړې دي، ډېر کټه پورته تراسي، خو هېڅ هم نه دی شوی. هېڅوک سیب ډیموکرات نه اوري.
ولې نه خوشې کوي؟ څه وایي؟
خو خطا کوي مو نن سبا انشاءالله یو میز به چل چل حتمن خو چیو کنه، موږ چل چل واره کړلو سپین ږیرو سره مسیرانو سره، لیکن هېڅ هم نه دی شوی. څوک ډیموکرات یې نه دی اورېدلی.
تاسو کور د اردو ځواکونه نیولی یا ملي پولیسو؟
پولیس یې نظمیامه پولیس دی.
د نورو کسانو په کورونو کې هم ملي پولیسو پوستې جوړې کړې؟
اول کې نیول شوي تقریبا واته کورونه، نورم هغه ټول باد له انتخابات خالي شو، خالي کړی ورته. د موږ کور تر اوسه پورې د دوی تلاش کړي، دوی په ولکه کې دي، خو څه کړی نه دی. ډېر کټه پورته ځواسلو هېڅ هم نه دی شوی تر اوسه پورې.
تاسو ولې بیا د امنیت قوماندانۍ ته نه یې تللي؟
یا تر شل واریم ډېر تللي خو هېڅ هم نه دی شوی. عریضې مو کړې دي ولایت ته، عریضې ټول مرایلو ته کړې دي. باد لکه د موږ عریضې هم ګرځولې دي، د موږ فوتوکافي دي، عریضې اوس هم ټول له موږ سره شته. خو مقصد څوک د موږ غږ نه اوري. څوک
دوی څه وایي؟
خطا کوي مو نن سبا یو میز باد شل شو باد حتما خوشی کوو، لیکن نه خوشی کوي.
تاسو په کور کې اوس هم پوسته شته؟
و پوسته جوړ کړی زموږ کور نه.
نو تاسو چیرته ژوند کوئ؟
موږ بل ځای کرایه ورکو، چې لس زره روپۍ کرایه ورکو. بل کور مو په کرایه نیولی دی، دوه درې کور پکې و چې ځکه کار هم نشته، سه خالي چای هم نشته، لوات هم تېر دی، پوره کولی نشو. هېڅ لار موږ ته نه دی پاته، حیران یو چې موږ څه وکړو، چیرې ولاړ شو.
تاسو څه کار کوئ چې لس زره افغانۍ کرایه ورکوئ؟
والله دکانداری کوو، دکانداریم، سه کال نشته، کاروبار هم نشته، هېڅ شی نشته.
نو تاسو کور څو کوټې لري؟ څو بسوې ده چې ملي پولیسو نیولی دی؟
زموږ کور څه لس کوټې لري، د دواړه منځلې لس کوټې کېږي، اتر بسوې دی.
تاسو ولې د سیمې له سپین ګیرو او ګاونډیانو سره د امنیت قومندانۍ ته نه یې تللي چې هغوی شاهدي ورکړي چې دا کور یې تاسو دی؟
ډېر ډېر ورنه، ډېر 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 ورنه. پروس کال خاص درته نه خطاب کړو چې نن سبا، نن سبا نور کور ترته بیا سره خو چکړې خلاص او اخري چې نوبت موږ ته ورسېږي. زه تیمه نه شوی اوس د شین کار چې ترنه نه شي، اواز لیکي چې بیا دې تاسو کور موږ خوشې کوو او زموږ کور یې تر اوسه پورې خوشې کړې. بیا هغه خو مسلم تبدیل ته ولاړې، د نوي قمندان ته مې څو څو وارې ورغلې، خو پرېږي اوس موږ پرېږدیم نه، ورته چې ولاړ شو نږدې ورسره وغږېږي.
یعنی تاسو د امنیت تر قمندانۍ نه شئ رسېدلی؟
زموږ غوښتنه دا ده له نوي قمندان چا چې له موږ سره ښه وکړي، رحم وکړي په موږ باندې، موږ پرېږدي چې ورسره ووینو، یو وارې ورسره وغږېږي. خپل وغږي چې په لاس د خدای موږ ته هېڅ لار نه دی پاته، موږ هېڅ نه څه کولی. دا زموږ کور دی، خوشې کې موږ ته دا دی.
یعنی تاسو د امنیت تر قمندانۍ نه شئ رسېدلی؟
نه، ورکلای نه شو. چې ورسم عامل دفتر موږ نه پرېږدي نږدې، ځکه وایو چې تاسو یو مزباد راسئ، شل څه باد راسئ، انشاءالله تاسو مشکل حل کېږي. موږ درته خالي کوو، موږ قمندان سره په تماس کې یو، لیکن موږ نږدې نه پرېږدي. د درې شي لومړی څخه بل هفتې کې موږ له سپین ګیرو سره څه ولاړو، خو پرې نه ښودو.
تاسو غوښتنه اوس څه ده؟
او زموږ غوښتنه له تاسو هم دا ده، خدای دې تاسو سره ښه وکړي، چې زموږ
مونږ د دغه کس ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه. نجرابی صاحب، بیا هم په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته زحمت درکړو. مونږ ته یو چا له غزنی نه زنګ والی د عاجز علمی په نامه، دوی وایي چې په تېرو انتخاباتو کې د دوی کور چې د غزنی د ښار په خشک سیمه کې ده، د انتخاباتو مرکز دپاره نیول شوی و، او هغه مهال د انتخابات چې سر ته ورسېد، وروسته تر هغې د عامه نظم پولیسو دلته خپله یوه قرارګاه جوړه کړه. دی وایي چې د هماغې وخت نه، یعنی د انتخاباتو نه وروسته تر نن ورځې، پولیس د دې په کور کې دي او دا خپله کرایي نورو کورونو کې ګرځي او لس زره افغانۍ کرا ورکوي. قومندان صاحب، امنیت غزنی ته څوک اجازه نه ورکوي. تاسو پوهیږئ چې هلته امنیتي مسایل هم ډېر دي، نو دا سړی ډېر جدي مشکل لري. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
انشاءالله موږ دا مسله څېرو، یو هیئت لیږو غزنی ته، او نن زه د غزنی د قومندان صاحب امنیانه او د نظم امیر لوی رئیس صاحب سره غږېږم. که زه پولیس نظم امیر کوم پوستي د هغه په کور کې به وي، انشاءالله موږ یا کور خوشې کوو یا د کور کرایه به ورکوو. دا د وزارت داخله نه اصول ده. موږ د چا په کور کې قطعات بله دې چې کرایه نه ورکوو، پر ځای نه کوو، خو زه نه پوهېږم.
نه، دا داسې مسله وه چې هغه د انتخاباتو امنیت چې نیولو، بیا پولیسو تقریبا شاوخوا لس کورې د امنیت دپاره نیولي وه. د دې کور هم په هماغې مسلې کې و، بیا تر ننه نور کورونه پرېښي، یوازې دغه د عاجز علمی کور پاتې دی او تر اوسه هم لا پولیس پکې دي. او دا سړی وایي چې زه هره دروازه مې چې وټکوله، متاسفانه هېچا ماته مثبت جواب رانه کړو. او اوس قومندان صاحب امنیه دوی دا دوه ځلې وایي زه تلی ما. پخوانی قومندان صاحب د امنیې ورسره د غزنی ژمنه کړې وه چې کور به د خوشکه و، اوسنی خو یې اصلا نه ده لیدلی. نو دوی څه وکړي؟ خیر، تاسو توصیه دوی ته څه ده؟
انشاءالله زه ژمنه کوم، تاسو ته وعده ورکوم چې موږ دا مسله څېرو. اوس خو ژر تر ژره زه د غزنی د امنیه قومندان صاحب سره او د نظم امیر د پولیسو لوی رئیس صاحب سره غږېږم که مسله څنګه ده، بیا هیئت لیږو کلتا به ونیسو، یا د دې ورور ته مونږ کرایه به ورکوو، یا د دې کور ته مونږ اصولا خوشي کوو.
نو دا څنګه
ورور ته اطمینان ورکړي؟ انشاءالله دا کار به مونږ کوو. مسله یادداشت کړم، انشاءالله دا مسله رسما انشاءالله نتیجه هم تاسو ته وړاندې کوو.
نو دا خپله د زلمی خان څنګه وکړي؟ دوی مونږ خبر کړو که تاسو سره تماس ونیسي څنګه؟
دا زلمی خان داسې به وکړي چې ما سره تماس نور جزئیات ما ته وایي. زه انشاءالله دا کار حلوم. دا زما وظیفه ده، دا زما مکلفیت ده چې د پولیسو زموږ هموطنان شکایت ولري، مونږ هغه تېرو نتیجې تاسو ته ټول هموطنانو ته انشاءالله په جریان پوه شو.
زلمی خان څه وخت تاسو ته تشریف دروړي؟ څه وخت تاسو
زده په خدمت کې هم کوس راځي سبا راځي هر وخت راځي زما د تفتیح دروازې په وزارت داخله کې د ټول هموطنانو هغه کلو ده
او کور ودان نجربی سیب مهربان خدای پامن خدای پامن تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-8290-03.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې روسیو نامنیو ته په پام او دا چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو امنیتي ګواښونو په وړاندې څه تدابیر لري، پاڅونونو ته په کومه سترګه ګوري، د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې نړیوالو غبرګونونو ته ځواب څه دی، ومو غوښتل چې د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره یو مرکه وکړو. دغه مرکه زما همکار جمشید حبیبزاده چمتو کړې چې پښتو ژباړه به یې زه او قسیم سولم تاسو ته وړاندې کړو. ملتیا مو کړئ.
شنوندای عزیز رادیو
آزادی، السلام علیکم. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره مرکه لرو. مننه چې میلمانه مو شوي. په پیل کې غواړو په دې پوه شو چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو سره سره ولې د هر ورځې په تیریدو د مخالفینو ډلې زمري او چاودنې زیاتی
حملات ګروهی انفجارها بیشتر میشه د کشور.
شکر زن عرض سلام دارم خدمت
مننه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام پوړاندې کول سره د امنیتي موضوعاتو په اړه تاسو شپ جریان کې اسئ ترګر د غځنګړو پروګرامونو لامل چې لري ل شاوخوا 12 زوره په دیخوا زموږ خلک لاستونز سره مخ کړی دي. دوی په دې باور و چې له افغانستان څخه د بهرنۍ د وتلو او د دوی د ځواکونو په کمیدو سره به پراخ فعالیتونه ولري. حتی سشکل هم د حمل له درې مینټې را په دیخوا دوی د اعظم په نوم عملیات پیل کړي چې چاودنې ډلیزې حملې وشنې پکې شامل دي، خو کومه لاسته راوړنه نه لري. او افغان امنیتي ځواکونه د هیواد پالنې د هغه حس له مخې چې لري د دوی په وړاندې مبارزه کړې ده او کومې سیمې چې مخالفینو غوښتل هغه ونیسي له هغې څخه دفاع کړې ده.
نو ولې افغان ځواکونو تر اوسه د مخالفینو تر ورکې لاندې سیمې بیرته نه دي خپلې کړې؟
په کندوز کې دشمنانو یو لوی توطیه په لار اچولې وه. په هغه اول ورځو کې زه خپله هلته ولاړم. هلته مې له خلکو سره خبرې وکړې او چا چې غوښتل د کندوز په مرکز کې امنیتي نظم خراب کړي هغوی خپل سبق او ځواب ولیدی.
بله،
قسمی که دیده شد و گزارش شد لکه څنګه چې ولیدل شو راپورونه هم په دې اړه خبره شوې دي. په شمال او شمال ویدیس کې د جګړه مارو په لیکو کې بهرانیان هم شته. دوی څه غواړي؟
بل اخر چی میخواهم دقیقا خارجی
دقیقا بهرانی جګړه مار په یوش مرسی ملک فاریاب، فراز، زابل، بدخشان او کندوز کې جګړو کې ګډون لري. هغه څه چې زه غواړم په دې برخه کې وایم هغه دا دی چې ترهګری پوله نه لري او رحم نه لري. هغه څوک چې په ځان رحم نه کړي هغه نه په ماشوم، نه په زړو او نه په ځوان رحم کوي او د خپلې ډلې د پراخولو او پیاوړي کولو په هدف په دې کار لاس پورې کوي او خپل شوم عملونه ترسره کوي.
ولیدل شول چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې خلک راپورته شول او یو شمېر پیژندل شویو کسانو د دوی پر وړاندې په خپلواک ډول په عمل لاس پورې کړ. د دوی دا اقدام به ستاسې په اند څه نتیجه ولري؟
اقدام مات په نظر شما چه عواقب خواهد داشت؟
نیروهای امنیتی افغانستان روی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی، الحمدلله امروز ما
با مقایسه
افغان امنیتی ځواکونه پولیس او اردو او ملي امنیت د تیرو 15 کلونو په پرتله ښه ظرفیت او وړتیا لري. یو د امنیتی ځواکونو مسؤلیت یو هم د شاریانو هغه ملت چې د سولې او امنیت هیله غوښتنه ولري، کله چې ویني دښمنه د وژلو او د ماشومانو د ښوونځي د بندولو نیت لري، نو د دوی په وړاندې د پاڅون کولو احساس موږ څه ورته وایو چې مکوي نه. زه په ځانګړي ډول د خپل خلکو له دې احساس څخه هرکلی کوم او دا غږ کوو چې ای د افغانستان خلکو، دوست او دښمن مو وپیژنئ، او څوک چې تاسو ته درد، غم او ماتم درکوي، د دوی په وړاندې سره یوسئ او پاڅون وکړئ، هغوی له منځه یوسئ تر څو زموږ خلک د امن په فضا کې یو هوسا ژوند ولري.
انسان ها آرزوی جوره داره این زندگی خود بتونن دوام بده. بله، یک نگرانی که کارشناس های
ایوان دیخنه چه امنیتی کارپوهانی پا دی برخه کلری اغدا چه پاتون کون که پا وصلو سنبال دی او پا یو دول سر دا ملیشاو جوراول دا که دیشی پراتون که کستون زی پیدا کری
در آینده شما دایی راستا
زه پا دی برخه که در طولو کارکون کو نظرونو تا درانه ویلرم زکه افغانستان شکر الحمدلله دا دیمکراسی او بیان دا ازاده خلاص فضا لری. خو پا دی برخه که چه دوی کمی اندیشنه لری باید افغانستان لویار دک تاریخ وگوری. افغانستان څو ځله د تیریو شاهدو، آیا ملت خپل رسالت او مسؤلیت ترسره کړی کنه؟ د افغانستان تاریخ دی وګوري، نه یوازې په وسلو بلکې زموږ خلک د بیل، کولنګ او تبر سره د دښمنانو په وړاندې راپورته سوي دي. دا د دې خلکو مسؤلیت دی. کله چې خلک خپل دښمن ګوري، باید له هر هغه څه نه چې لري استفاده وکړي. دا زما په اند د اندېښنې خبره نه ده. امنیتي ځواکونه هم د همدې خلکو بچیان دي. موږ که د خلکو ملاتړ ونه لرو، اوس خو له درې لکو زیات ځواکونه لرو، که له میلیونونو هم زیات وي، خپل تنظیبه ولرو.
بیشتر از 3 لک نگاه امنیتی داریم. اگر ما 1 میلیون هم داشته باشیم بازم
یعنی مشکل خودم میگه. وزارت داخلی افغانستان برای کنترل آینده ای
یعنی د کورنۍ چارو وزارت د کسانو د کنټرول لپاره چې اوس وسلې لري، کوم پروګرام لري چې پاتون کوونکي په یو سیستم کې راولي،
ایله داخلي چارچوب آورده باشه.
طبعا ما از احساس مردم ما د همه شرایط استقبال میکنیم.
طبعا موږ د خپلو خلکو د احساس هرکلی کوو او چیرې چې اړتیاوي دا د نظام د مکلفیتونو یو برخه ده چې د وطن په وړاندې د خلکو د نیک احساس په برخه کې په منظم ډول کار وسی. دا د حکومت پروګرام ته اړتیا نه لري. دا زما او ستا د فکر برخه ده. آیا تاسو د هیواد د یوه زوی په توګه مناسب نه وینئ چې کوم کسان چې د هیواد پالنې او هیواد ساتنې په خاطر د خپل ځان له قربانۍ تیریږي، کوم چې لروی له دوی وسپمو؟ زما خپل فکر خو همدا دی او چې چیرې هم اولاړو له خپلو خلکو مې ملاتړ غوښتئ، نه یوازې دا چې زموږ خلک توپک راواخلي او د مخالفینو سره وجنګیږي، په هر بله برخه کې چې کولای سي مرسته دي وکړي. چې زه په دې برخه کې د افغانستان د باغرور ملت منندوی یم.
ملت با غرور با عزت افغانستان در این مشکل است.
به تازگی گروه بین المللی
د کرکیج په نومي ټولنې په دې ورسته یو کې راپور خپور کړی چې سیمه ایز پولیس په بیلابیلو برخو کې د بیګنا خلکو د وژنې لامل ګرځېدلی دي، یا هم په فساد، غلا، سړي تښتونې، تیری او د مخدره موادو په قاچاق کې لات لري. دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
ما احترام میکنم با گروه بین المللی بخیر.
زه درناوی کوم دغه ټولنې ته چې په دې برخه کې ارزونه لري، او دا هم هغه کسان دي چې په دې برخه کې زحمت کوي او کومه ستونزه چې پیدا کوي تر خلکو یې رسوي، د دوی د نوښت او کار قدر کوم. خو هغه څه چې غواړم خپل خلکو ته وایم هغه دا دی چې سیمه ایز پولیس د هیواد په کچه شی لاسته راوړنې لري، ډېرې قربانۍ ورکړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې له دښمن سره په جګړه کې دي. خو کله چې مخالفین د سیمه ایزو پولیسو مثبت اړخ درک کړ، نو د دوی په وړاندې تبلیغات پیل کړل. څوک چې جرم ترسره کوي، موږ ته مهمه دا ده چې قانون پرې عملي کېږي که نه. په دې برخه کې چې د سیمه ایزو پولیسو لخوا کومې سرغړونې سوي وي، تاسو په جریان کې یاست چې د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې اقدام کړی، او که هغه غټ جرم وو او که کوچنی، موږ مجرمین د قانون منګولو ته سپارلې دي. موږ په دې برخه کې له جرمونو انکار نه کوو، خو د کورنۍ چارو وزارت دې ته ځان ژمن ګڼي چې که سرغړونه موجوده وي، که هغه سیمه ایز پولیس وي، که ملي، د قانون له مخې به ورنه پوښتنه کېږي.
اگر موارد تخطی صورت میگیرد، پلیس ملی باشه، محلی باشه، هر کس باشه، باید محور قانون شه و از مجرای قانون بازپرس صورت بگیره. بلی یک مسئله دیگه که قابل نگرانی است
یو بل مسئله چی ده اندیښنی ورده هغه دا چی پیوشمیر په هنتونو کې ځینی کسان شته چې محصلان د مخالفینو ملاتړ ته اچوي. پیوشمیر مسئولانو حتی دا هم ویلي چې د ننګرهار په انتحاري حمله کې هم د ننګرهار پانتون څو تنو محصلانو لاس درلود. د پوهنتون د امنیت او د داشان کسانو د نفوس د مخنیوي په برخه کې د کورنۍ چارو وزارت څه پروګرامونه لري؟
همچنین افراد د پوهنتون ها وزارت داخله چی برنامه داره؟
تا نظر استقامت وظیفایی بخش استخبارات ماده ای استاد
د وظیفوي استقامت لمخې زموږ د استخباراتو څنګه په دې برخه کې مسولیت لري او موږ یې پاملرنه غواړو. او د افغان په توګه زموږ خبره داده چې هر څوک غواړي د خبرو یا وسلې لاري د افغانستان خلکو ته ګواښ وکړي او ستونزې ورته پیښ کړي، افغان ملت او امنیتي ځواکونه به پر وړاندې بې تفاوته پاتې نسی. او د پوهنتونونو د امنیت په برخه کې او د داشان کسانو د لاسونو د لنډولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو دنده او مسولیت دی.
به عنوان سوال اخیر، بالا نظر داشت امی موارد
د روسی پختنه په توګه هغه مسائل ته په پام سره چې تاسو ورته اشاره وکړه او هغه ته پام سره چې افغان حکومت د سولې او ثبات برخه کوي او د پاکستان سره د ملي وحدت د حکومت خې اړیکه، هغه کسانو ته پیغام څه دی چې د ټولو هڅو سره سره په دې برخه کې مخالفت تناسي او غواړي حکومت سقوط ورکړي، په دې برخه کې ستاسو پیغام څه دی؟
د روسی افغان می جنګن او تلاش درن ته حکومت سقوط بدن او ولسوالي حرس خود بتر چی هست؟ چی گونه برخورد میکنیم؟
ما چیزی رگ میخم
اینا بدم یارمانش دشمنای مردم افغانستان به گور ببرن.
زه غواړم دا وایم چې دا ارمان به دوی ګور ته یوسي. دوی د اساسي قانون ومني، د خپل وجدان سره دی یو مشوره وکړي او سولې ته دی مخه وکړي. او گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته می پیغام دادی چې کور مو ودان، مننه چې له افغان کډوالو سره مو همکاري کړي، خو بل شکه چې په دې کې د دوی هم کټوه. خو د سولې د خبر په برخه کې باید له افغان حکومت سره هم پوځیان هم ملکیان او هم استخبارات صادقانه همکاري وکړي چې خدای مکړه د ستونزو لمن پراخه نسی او په دې ستونزو کې دوی هم شکیل نسی. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د همکارۍ ژغ پورته کړی، خو موږ هیله من یو چې دغه ژغ په عمل کې هم ثابت سي.
صداها جامع عمل بپوشه.
زچ پتورو سرګتور